په پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلا ګړای کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ په پاکستان کې د کاتی ملخانو د راغلي سیل په اړه یو بحث لرو او پر دوه کلتوري موضوعاتو رپورټونه درته لرو. خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سر ټکی په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې 1940 اویا نور کسان په کورونا وایرس سخت شوي. د افغانستان په ختیځ کې نن طالبانو د موټر بم په واسطه د استخباراتي ادارې پر مرکز برید کړی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زمین خلزاد روایي په پخوانی اجرایي رئیس عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې 1940 اویا نور کسان په کورونا وایرس سخت شوي. د دې هیواد د روغتیا څانګې وپاڼې نن لیکلي چې له دې سره په پاکستان کې د کووډ 19 په نوم وایرس د ناروغانو شمیر 2015 ته ورسید، خو تر اوسه پورې 1902 کسان رغېدلي هم دي. وپاڼه وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې وایرس 13 نور کسان وژلي چې ورسره د مړو شمیر 903 ته رسېدلی. په پاکستان کې د کورونا زیاتره رنځوران په سند صوبه کې دي چې شمیر 13 اویا دی. په خیبر پښتونخوا کې تر نن پورې د ناروغانو شمیر 16 دی او بیا ورپسې بلوچستان دی. په خیبر قبایلی ضلع کې د صحت محکمې چارواکي وایي په دوو خبریالانو کې هم کورونا وایرس تصدیق شوی دی. د خیبر ضلع د کورونا مخنیوي څانګې مشر ډاکټر عالمگیر افریدی وایي چې په خبریالانو کې د کورونا وایرس تصدیق کېدو وروسته د جمهوریت پرس کلب بند کړل شوی دی. نوموړي بیا د افغانستان کې د ایسارو خلکو په اړه وویل چې د پاکستاني د واپسۍ عمل روان کړی دی چې تر اوسه څه د باندې 400 کسان ستانه شوي او د دې ضلع په کوارنټین مرکزونو کې تر 400 پورې ساتل شوي دي. نوموړي وایي له افغانستانه په ستنو شوو 200 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی. ډاکټر عالمگیر افریدی زیاتوي چې په خیبر ضلع کې تر اوسه 93 ځای کسانو ته هم د کورونا ناروغي لګېدلې ده. د افغانستان په ختیځ کې نن طالبانو د موټر بم په واسطه د استخباراتي ادارې پر مرکز برید کړی چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د والی ویند عارف نوري وایي ځانمرګي بریدګر د فوج اغلا شوي حملو ګاډۍ له بارودو په بار حالت کې د مرکز د دروازې په مخې ته وچوله. طالبانو د برید ذمه واري منلې ده او ویلي دي چې په پېښه کې لسګونو ځانګړي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو عارف نوري وایي 9 کسان وژل شوي او 24 زخمیان دي. د غزنی ولایتي شورا مشر د مرګ ژوبلې تصدیق کړی. د غزنی یو بل چارواکي وحید الله جمعزاده ویلي برید په غزنی کې د ملي امنیت دفتر په دفتر سوی چې پکې زیاتره مرګ ژوبله استخباراتي کارکونکو ته اوښتې ده. د افغانستان په خوست ولایت کې بمې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. پرون ناوخته مازیګر د ترېزویو او لشیرو ولسوالۍ په ښارګوټي کې بمې چاودنې سوي چې پکې یو تن وژل شوی او لس نور ژوبل دي. د خوست امنیې قمانداني ویاند عادل حیدر نن مشال ډي ټول په دې پېښه کې دوه پولیس هم معمولي ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته سند ویلي. په دې وروستیو کې د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د بمې چاودنې پېښې زیاتې شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلزاد وایي پخوانی اجرایي رئیس عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار د اوسنۍ حکومت ملاتړ وکړي. خلزاد پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې تر یوې اوږدې مودې وروسته یو سیاسي تړون ته د افغان ولسمشر اشرف غني او عبدالله له رسېدو هرکلی کوي او د ده په وینا دا یو وخت دی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې عزم جدي ونیول سي. خلزاد د امریکا په استازیتوب ډاډ وښود چې هیواد به د سولې د یو داسې بهیر په برخه کې د نوي افغان حکومت ملاتړ کوي چې بلاخره جګړه ختمه سي. پرون په ارګماني کې د دوو سیاسي سیالانو ولسمشر اشرف غني او افغاني اجرایي رئیس عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوې جوړې سوې عالی شورا مشر وټاکل شو او دغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. په افغانستان کې تیر کال سپتمبر میاشت کې د سو ولسمشریزو ټاکنو وروسته سیاسي کړکېچ هغه مهال رامنځته شو کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن ولسمشر غني بریالی اعلان کړ، خو د هغه سیال کاندید عبدالله نتیجه ونه منلې او ځان یې کامیاب اعلان کړ. د کرونا وایرس د خورېدو د مخ خطر باوجود په نړۍ کې د محدودیتونو کمولو لړۍ روانه ده. د یورپ او ایشیا هغه هیوادونه چې کرونا تر ټولو ډیر ځپلي پکې لاکډاون یا ټولبند کې نرمي کیږي، بلخوا برازیل د یاد وایرس له وجې تر ټولو ډیر ځپل شوي هیوادونو کې شامل شو. په فرانس، اټلي او یونان کې پرون په دومره ورځ هم د سمندر سواحل د خلکو په وړاندې خلاص سوال ته په سپین کې تیرو دوه میاشتو راهیسې د کرونا وایرس له وجې په یو ورځ کې په اول وار لسلو کم مړي رپورټ شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مول عبدالحی کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو په پاکستان کې د کاتی ملخانو د راغلي سیل او فصلونو ته د اړولي تاوان پر موضوع یو بحث لرو. کوربه عبدالحی کاکړ دی.
اوریدونکو د مچال ریډیو په دې ځانګړي بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په داسې حال کې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر پاکستان هم خپل ټول پام د کرونا وایرس د مخنیوي په لور اړولی، خو دا هیواد له یو بلې داسې ستونزې سره مخامخ دی چې زراعت ته د چارواکو او کروندګرو په وینا لوی تاوان رسولی دی. دا ستونزه ده د کاتی ملخانو چې د نړیوالو ادارو چارواکو او ځایي خلکو په خبره په پراخه کچه فصلونو ته نقصان رسولی دی. د پاکستانی چارواکو په وینا د ملخانو سیل د تیر کال دسمبر میاشت کې د پاکستان سند، بلوچستان او پنجاب ته ننوتی و. خو له تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر پښتونخوا کرمی، د پېښور شاوخوا سیمو او د کمروت ته هم رسیدلی دی. دا چې ملخان له کومو لارو پاکستان ته ورسېدل، ولې ورسېدل، کومو فصلونو ته زیات تاوان رسولی او مخنیوی څنګه کېدای شي، دا پوښتنې په دې بحث کې د بلوچستان د زرعي څېړنو مرکز د ونو بوټو څانګې مشر ډاکټر قاسم کاکړ او د پېښور اګریکلچر یونیورسټي د فصلونو د ساتنې د څانګې پخوانی مشر ډاکټر فرمان الله سره راپورته کوو. ډاکټر فرمان الله صاحب او ډاکټر قاسم کاکړ صاحب، تاسو دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر فرمان الله صاحب، اوله پوښتنه به دا وکړم چې اول کاورېدونکي په پوکو چې دا ملخان چې راغلی دی او دا پاکستان ته رارسېدلی دی، تر هند پورې تللی دی، په دومره لوی تعداد کې راتګ څومره ممکنه وي؟
دا ملخان په شال شونو دا د سعودي عرب دی ورته دا صحرا چې دا د کې دا واره د ضرورت نور کلم وي، د ضرورت نه زیات بارانونه وشو په تیر کال کې. نو دی بیا نه عام حالاتو کې خودي یوازې یوازې خو چې بارانونه وشي او خوراک ډیر شي نو دی بیا په ډلو کې شي، لوی سیل ته نه جوړیږي. نو څه سیل په دې اړه روان شو په ایران او عمان په طرف، او څه سیلونه لاړه په افریقي په طرف باندې. بیا د دغه افریقي او دغه ایران د طرف نه چې کوم سیلونه راغ نو دا هند ته راغ او زمونږ بلوچستان ته راغ، او بیا د هند نه د راجستان نه دا سیلونه د لکونو په کې د ملخان ته بیا چې کوم دی تر چې کوم د سند صوبه ده، او بیا چولستان د پنجاب دغه ساراګانې، او بیا د بلوچستان د ساحلي کوست علاقې دغه ته راغ. دلته دی بچي واچول او مونږ ته اف اے او والا ورلد فوډ ارګنایزیشن په 2019 کې په جون کې وویل چې دا سیلونه درغه ځان تیار.
نو تاسو ته چې کله دا وویل شو چې ځانونه تیار کړي، نو تیارۍ دپاره امکانات وي؟ یعنی څنګه تیارۍ تاسو ونیوئ؟
د بده مرغه داسې وه چې مونږ سره پخوا سنټرل پلان پروټیکشن وو او هغه سمشته ده، خو هغه چونکه دا ملخان ډیر مودې راسي نو راغلی، نو هغه یو خدایي وجنه چې کم ده ریډنډنت ده کار نه کوي. او بل دمه وجه دا ده چې هغه غریبانو سره چې کم سامان او جهازونه او هغه ګاډي او سپری ماشینونه وخت سره خراب شو، بیا چې نور پیسې ورنه کې، نو دا سي انتظامی دغه معاملات هم دي. پکې دمه بل اهم خبره دا ده چې زمونږ د ایران او د انډیا په پته باندې ډیر کلوز کوارډینیشن خو لکه به مرابطه و، هغه کوارډینیشن هم خراب.
ډاکټر صاحب تاسو ته راځم. ډاکټر قاسم کاکړ صاحب، تاسو خپل ګوري چې دا بلوچستان تم درغلی دي، خو خپل که تاسو لږ د دې ملخانو په نیچر خبره وکړئ چې دا ملخان څه دي، دا په دومره لوی سیل کې ولې ځي؟
خبره داسې ده لکه څنګه چې فرمان صاحب وایي چې موږ شاته لاړ شو، د دې چې کم د افزایشي نسل د دوی د خوش ځایونه چې کم دي دا اکثره ریګستاني وي. زموږ د بلوچستان چې کوم ریګستاني علاقه ده، بیا د ایران سره چې کوم ریګستاني علاقه ده، بیا د سند تر ایریا علاقه چې کوم ده، او د پنجاب د چولستان علاقه چې کوم ده، که بارانونه ډیر زیات نشي و چې دا زموږ موسم ټوټل موسم زموږ څنګه وي، که د بارانونه په دې موسم مطابق وي نو دا که موجود هم وي په دې علاقو کې وي. نو چې کله بارانونه کم کال زیات وسي، ډیر زیات وسي، نو بیا دوی چې دي د خپلو علاقو د نورو علاقو تم ځي. دا حول له ډیره وخته پس دا سوي دي چې زموږ د بلوچستان چې کوم پښتني سیمه ده، کلاسه پلا نورلایی روب دي ته دار رسیدلی دي.
دا خو داسې ریګستاني علاقې هم نه دي، ستاسو هسه دوی ریګستاني علاقې خوښوي ځکه روب
نورلایی. خبرې ته در روانې ما، دا مهمه خبره ده. دا چونکه ریګستاني علاقې هم نه دي، په ځمکې په ډېره یخنۍ کې هم د دوی چونکه چې دوی کله سیل شکل اختیار کی بیا د تک شدید د اوا پروخ باندې وی تاسینه د چدی په خپل ال وزیاغه طرف کې زی نو هوا چدی په کم خواوړي نو چې د هوا کم خوا ته روخ وي نو دا په دسمبر جنوري کې سش کال واور هم ول خو په زیارت کې دا ول بیا د زیارت هر نه ته بیا داسې بوري ته بیا داسې راتللو یا چراغلو بیا د غزمی چې څنګه دوی ځان بچ کړي په دا موسم کې چونکی دوی په دنیا کې هر ځای اکازمو پولیټر نوځي هر ځای پاتې کوي ته دوی په وجود کې دا د غوی توان وی چې دوی هغه د موسم زیادتی کې د ګرمۍ په شکل کې کې د یخنۍ په شکل کې هغه مدافعیت په دوی کې وی د زموږ په علاقو کې په دې کلاسې پلا نورلای پښین په دې کې څه کار وسلو چې دا کمی زموږ د باراني د اوبو لیارې چې کمی دي چې باران وسی په دې کې کته وګوري په هر شاله کې زموږ سګوي نو په دا سش کال اوس په دې مارچ کې چې کم د دوی نوي د غراغلو پرون نه بل زما ته د کلاسې پلازه ټلیفون غلې دي د نسوي په علاقه کې بیخي په زیات تعداد باندې سړي زیره کړی کې د پنځله سیکړه ول بای زه بالکل غر کلم نه نو دلته بیا دوی څنګه پاتې شول دوی په دې
دا شګله نمځکه چې دا پدې کې درازم قاسم کاکړ ڈاکٹر فرمان اللہ صاحب چې کم الکه ڈاکٹر قاسم کاکړ چې ویلې چې دوی د موسمونو په حساب باندې ځکه یو فکر دا دی چې دوی په ډسمبر کې راغلي او په ژمي کې راغلي او ممکنه ده خو پر دوی باندې آیا دا اوس ګرمي راغله په دې ګرمي کې هم له دوی څخه ځان خلاصول د خلکو لپاره به ممکنه نه وي که څنګه
نا حقیقت خدا دا چې دا د ګرمه موسم کې زیات وی دا قسم سره چې څنګه وای چې دا په یخنۍ کې دا دغه فیس کې دی سروایول کوي ځان بچ کوي خالي شي یاره مړ نه شي خو خوراک ضرور کوي نو شګل نه علاقه ورته په کار دی چې په هغه کې بچی راوړي او فصل خو چې هر کله فصل مخه لورغه خو بیا کې کرو په لوس او اس سپلمای شي نه پریږدي نو را روان وخت کې چې کوم د دسمبر جنوري کې دی اگې چې ولې په شګل نه علاقه که اغونه بچی و راوتل شروع شوی دی او د افو د اندازې مطابق چې یو واری فرض کتا سو یو لک ولیدل را روان زله بشل لکی دا یو اندازه ده نو کشل نی مونږه لس لکم واچو نو دا هم چې دلته څومره سیلونه راغلی لس شلونه زیات سیلونه وي نو زه به د پښتونخوا خبرو کوم دلته دوه سیلونه راغلی یو د بلوچستان د انټر شو په درابن په علاقه باندې او بل دی لای او بکر داړه نه دی خان ته راغلی دا یو ټانک په لو لاړو دا بل چې کوم دی د پیزو او کرکو کنا دغه علاقو ته او دا یو بیا داسې لاړو وتو هلته افغانستان تر خوسته پورې لاړ خو دی بیا را واپس شو څنګه چې قاسم خان وویل چې دا د هوا په رخ باندې ځي نو د هوا رخ دا غاړه نو دی واپس دی خو را وسته اوس موجوده حالاتو کې تر پېښوره را رسېدلي دي تر متنو پورې سپاټ شوي دي او پرون یو ملګري وویل چې په نوخار کې هم
لکه مروت کې هم دي او کورمې ته هم رسېدلي دي زموږ چې
کورمې ته هم رسېدلي دي په ډومیل وزیر علاقه کې د بنو سره چې کومه ده دغه کې یو سیل سپاټ شوی
ڈاکٹر صاحب دے تب راجو قاسم کاکڑ تب اور سما ڈاکٹر قاسم کاکڑ تا سوپ بلوچستان کی چی بیا کم ل ڈسمبر زدہ دا سیل دا ملخان راغلی دی لدی اروس یعنی دا کارپو پا حیز باندی آیا حکومت په کومه طریقه ځکه دا په دنیا کې په نور ځای کې مرادي نو دې د پاره یو طریقه کار وی چې لدی ملخانو ځا سره ځان خلاص کی په حکومت سره تا یو
دغه د فرمان سره به خبرې شروع ته ولاړ سونه چې ټول دنیا کې چې کوم د دې ملخانو د کنټرول چې کوم دغه دی یو اف او د بل په هر ملک د دې د پاره خپل مخصوصه د پنامو باندې پورا یو یونټ وی لوکست یونټ چې ورته ویل کیږي نه نو زموږ په دې ریاست کې هم په دغه د سوبونه د ملک په سطح باندې سنټرل پلانټ پروټیکشن ډیپارټمنټ بیا هغه ډیپارټمنټ چونکې نور دنیا خو د خپل اګریکلچر او د خپل دغه چې دي شل شل کاله پنځوس کاله خپلې ستراتیجیز او پالیسیز جوړوي زموږ چونکې موسم دغه تیر لس کلیز چې کوم له اوه شپږمی اوه نیمیزه ونیسي بیا تر پنځه شپږ اوه پورې د باران د کمښت د تیره سوه د کاتسالي غوندې تیر سو نو د دوی دا خیال سو چې بس دا ولاړې ختم سوي نو پر هغه باندې کار نه وسوي
انتظامی مسئلے دی چې هغه نه کړی خاصی په حکومتي سطح چې کنټرول کوي نو څنګه کنټرول کوي
در روانیم بیا چې چونکی دا وده هغه سبجیکټ نو په سوبې په لحاظ باندې دې ته هیڅ دوی تیار نه ولو نه خو بیا هم د دې طریقه کار شو چې کوم د دې دوی درې څلور طریقې دي که چیرې دا په د کرلو په سیمه کې نه وي په جنګل په ځنګلو په دغه ایریا کې وي نو بیا د دې ایریل سپرې کړي هغه کوم کیمیکل چې سپرې کړي هغه زورور وي هغه و ماحول ته او نورو سپیشیز ته ډېر نقصان وکړي چې یو ایل وی ورته وایي الټرا لو والیوم دا کیمیکل چې دي دا ډېر نو هغه سپی کړي د هغه بغیر چې بیا کوم دی کریزي د کر علاقې له مطلب چیرې چې کاشت وي هغه علاقې ته راشي نو په هغه علاقه کې چې بیا کوم د کیمیکلز وي هغه موجود وي په پرایویټ سطح باندې موجود وي نو په هغه باندې کار ځای په ځای په سپورټس باندې کار شو دی د پی ډی ایم اے او د اګریکلچر ډیپارټمنټ د دواړو په تعاون سره دا روان دی
نو بیا دا ولی نتیجه نه ورکوي ستاسو په خیال باندې په کارو بیا نتیجه ورکړې وای
نو دا چونکې د دې اوله نتیجه چې کومه ده چې کدا د لوکست یونټ لاول سره کار کوي فورکاسټینګ لکه څنګه چې زموږ د نورو د موسم پیشنګوئی کوي نه نو دا رنګ د دې ملخانو پیشنګوئی کوي نه دا غید افزایش نسل خپل پاکټس معلوم خپل ځای نه معلوم وي چې دا د دلته دلته بدی خپل لغه کوي اګیا چې وي دلته بدونی سیل د دې راوځي نو ستاب اول طریقه کار دا وی چې ته به دا پاغه ځای کې کنټرول فرمانس چې څنګه ولې چې موږ د هندستان او د ایران سره زموږ به یو بل پر دې معاملې باندې مکمل هر وخت تعاون وایا هغه تعاون هم ختم شوی دی دا چونکی مایګریټری پیس دی دا چونکی یو ځای ز بل ځای ته ځي هغه ملخته نو په دې وجه باندې د استاد همسایه ملکونو چې کوم دغه دی چې په غو کې دا ملخ راځي لاغه سره دا تعاون لازمی دی چې دا به تعاون دا یو د بل په تعاون په
قسم کاکر سے پوس به سندری تلاړ سو بیا بتاست راسو
قدم خاورو خپلولو ته د پین خودم دا جمله پاتې شوا ویلو ته د پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
تاسو سندره واوریدله د مشال ریډیو په دې ځانګړي بحث کې موزه عبدالحی کاکړ قربان او را سره دی دوا کارپوهان یو دی له کوټه ځخه ډاکټر قاسم کاکړ او بل دی له پېښور ځخه ډاکټر فرمان الله ډاکټر فرمان الله او ډاکټر قاسم کاکړ دواړه د کرهنی ماهران دي او په مهمو چوکي پاتې شوی دي موضوع دا ده چې پاکستان ته د قاتی ملخان له 13 دسمبر میاشتې راغلي ډیرو زیاتو فصلونو ته تاوانونه رسولي دي په دې اړه باندې حکومت په خپل حساب باندې څه کوي خلک څه کولای شي دا بحث وکړو ډاکټر فرمان الله، لکه څنګه چې دا ایکو سیستم دی او په ایکو سیستم کې بهرحال یو جناور یا څاروی یا بیا چې کوم دغه انسیکټ دی دا په یو بل باندې گزاره کوي، لکه دوی وایي لوی ماهی وړوکی ماهی خوري، وړوکی ماهی بل خوري، د ملخانو د کنټرول لپاره داسې نور حیوانان شته چې هغه هم استعمالوي ریاستونه ملکونه چې دا ملخ وخوري او له منځه یوسي له سپرې بغیر؟
دا بالکل داسې شته دی، او معاشرت د لوکس په حوالے سره چې کله تاریخ وکتو نو د انګریزانو په وخت کې داسې ونې کرلې وې چې په هغې کې به بیا هغه مارغانو پناه اخیسته او هغه مارغانو به دا ملخان خوړل او دا به یې کنټرول کول. او اوس هم ډېرو ځینو نه دا رپورټ شوي چې خاص کر کارغان، دوه درې نور مارغان هم خي خو کارغان راځي او هغه یې خوري. دې نه علاوه زمونږ دغه تیتر او تر زره چې هغه مونږ ښکار وکړو سمو پرې نه ښه، خو بیا هم دا هم په سرای علاقو کې ډېر کامیاب دي، دا خوري او کماته یې. د دې نه علاوه داسې نور مارغان شته، یو دی چې هغه بالکل داسې دا نوم خیره نه هېرېږي، خو هغې دغه ښکار د وجه نه ډېر کم شوی دی. خوري دومره نه چې څومره ماته یي، لکه چې خوري یو نو ماته یي شل، خو په دغه موجوده وختو کې مونږ ته یو فایده دا ده چې د دې کورونا لاکډاون د وجه نه خلک کورونو کې دي او دا ګاربیج مارپیج بار په دا ګند بلا خلکو نه غورځول، نو کارغانو ته خوراک نه میلاویږي. نو هغه په ځای د دې چې هغه خپل نارا ډمپ ته لاړ شي، نو لوکس پسې راغ په پنجاب باندې دا شوي دي، رپورټ شوي دي. نو دغه یو صورت دی، دې نه علاوه خو بل مونږ سره بل
بل ډاکټر صاحب ما داسې اورېدلي بلکې اورېدلي چې ډاکټر صاحب داسې هم رپورټ شوي دي چین پاکستان ته چې دی هغه یو لک بتخې به ورکوي. دا ډېره مخکې خبره ده، بتخې چې دی هغه تر هر څه ډېرې مؤثره دي، ځکه چې چین هم دغه تجربه کړې وه.
بتخې داسې ده چې دا په کوم زمونږ اګریکلچر ایریا ده، نو هلته خو دا کامیاب دي، خو ته سهارا ته نشه بوتلې کنه، شګلین علاقې ته نشه بوتلې. بتخو خو په یو محدود ځای کې ساتي خپل دستا پټی کې کوم به په هغه کې، او کنه هم داسې دي نورې کولو دي پرې شنو بیا خو زموږ خلک کار کوي او بیلي. نو هغه به د چې کوم زمونږ زراعتي علاقې دي په هغه کې خو به کامیاب وي، خو چې کوم شړې دي په هغه کې یا للمی دي یا کنه داسې مونږ چې ورته ویسټ لینډ وایو، په هغه کې به دا کامیاب نه وي. نو په هغه کې زمونږ د ځنګلي مارغان
صحیح ڈاکٹر صاحب راجم بتا اس طرح ڈاکٹر قاسم کاکڑ ستا سپخال باندھی چی ددی عام خلق یا کروندگر حکومتی سطح تاسو یاد کی چی دا بس پری کی وی دوا پاشی با کی وی، یا لڑاک ڈاکٹر صاحب بولے چی خپل په نیچر کې چې کوم مارغان دی هغه خړلای سي او هغه غبره د حکومتونو په کنټرول کې مارغان نه وي په خاص په ستراتیجی کې، خو خپل خلک د کلی خلک د بانډو خلک د کروندګر دا په ذاتی حواله څنګه کولای شي چې ملخان زخه خپل فصلونه وګوري؟
بلحی صاحب یو وار د دغه تزم چې کوم په نیچرل طریقه تاسو خبره وکړه، لکه څنګه چې په نیچرل طریقه د ایکو سیستم خبره تاسو وکړه، په دې کې مارغان خو یاد کړو، په دې کې یو لکه څنګه چې انسانانو فنگل او دغا بیکټیریل او دا بیماری نیو دا سی دا دی ملخان غم دی، نو یو فنگس دا دی دا پارا ٹرائی سوی دی میٹرازیم اکریڈیم ورطا ویل کیج کنا، نو دا چی دا دا هم کچیری لکسنگ چی کیمیکلز پا کارخانه کی جوڑی جنو دا چی دا هم مور جوڑا ولی سی او دا هم استعمالا ولی سی، خاص کر د کرلو چې کوم زموږ د زراعت دغه ته دی راشي، نو دا د نور سپیشیز ته دی ته نقصان کم ورکوي.
نه فنګس نو څنګه استعمالي، یعنی فنګس په څه طریقه بیا
څنګه دا په کارخانه کې جوړ لکته
نه جوړ سو نو بهر به څنګه راوړي او څنګه به دوی تور کوي؟
لکه څنګه چې ته کیمیکل سپری کوي نه، کیمیکل خرڅوږي ورکول کړي، دارنګه دا هم جوړوږي، د ته موږ مایکروبیل پیسټیسایډ وایو کنه، د مایکروب
بخنه غواړم د پاوډر په شکل کې وي او په بالکل بدغه رنگ سپری کوي څنګه چې پیسټیسایډ سپری کوي.
شاه سمه ده،
او نو دا بیا دغه ته ډیر کم نقصان ورکوي. د ساده خبرې تر ازمه چې موږ و
خلک څنګه کولای شي چې خپل ذاتی تور په خپل حساب باندې
صحیح خبره
ځان
نو د دې پر د دې ملخ سټیج او په عمر پر مرحله پورې دا د کنټرول طریقه کار انحصار کوي. کچیر دا دی په اول چې دې څنګه لاګیږي راوځي دی پرمزه کې باندې صرف ټوپونه وایي، نو چې ټوپونه وي په ټوپو په حالات کې کتا دی کنټرولوي. نو عام طور پر چې کومې کیمیکلز هر یو مستند پیسټیسایډ ډیلر خرڅوي هغه د پاره چې کوم دی هغه دی پر دې باندې سپری کې دی کنټرولولای شي. کچیر دی له دې ټوپو ز الوتو ته راغی نو د الوتو بعد بیا دا د یو زمیندار کار نه دی، د دوو زمیندار کار نه دی. دا په کومه علاقه کې دا ملخ راغلی دی، هر زمیندار به څه کوشش کوي چې دی به دا د خپل فصل د شړی د شړلو طریقه دا ده چې دوی تال راواخلي، تال ورته کولی شور ورته جوړوي. لکه موږ چې عام طور پر غنم چې زموږ پخېدو ته ورسېږي مرغۍ راځي، نو موږ د مرغۍ دپاره چې دی یو ډول مول ورته وو شور ورته جوړ کړو، نو مرغۍ والوزو وده ته به ته شور جوړی چې شور ورته جوړ کړې. د شور په ونو به د ستا له مځکې زه ستا له بنده ولاړې د بل پټي له د بل پټي زه هغه زمیندار به بل دغه کوي هلته هغو پورې هغه ایریا ته به اړوي چې هغه زموږ د کر ایریا نه وي لکه جنګلي ایریا سوله نه.
دا خو ډېر ګران کار دی ډاکټر صاحب، دا به ټول ورځ د کلي وطن دا خلک ډولونه وایي شورونه به جوړوي او تر څو
عملن دا تر ستا د نقصان د کمولو لپاره دا نشو ویلای چې دا به تاته مکمل طور پر تا بچ کی نه، خو لیکن دا ستا نقصان ته کمولای شي. بالکل په کلاس پلا کې زموږ دا پریکټیکل اگزامپل زه در تېرومه. نو ما ته ټلیفون وکړي زموږ د کلاس پلا چې ژو ته ځي نو الوزي یو علاقه راځي پالوزی په علاقې کې مازګر ما ته یو ملګري ټلیفون وکړي چې بایدا راغلی دي. نو ما ورته د دې خبره طریقه کار نه سه پر څنګه یو کور وایه ولا هغو نه یې کړه پلس یې کړه غنم کرلی ول ول هغو په هر یو بند کې یو هلک ورته ودرو دی دغه کو د هغو غنم بالکل بچاو شو وایي موږ نه کوو موږ ته دا نقصان راورسېدلو. نو نقصان یې کمېدلی شي مګر ډېره مؤثره طریقه به نه وي.
سمه ده، مننه ډاکټر قاسم کاکړ. ډاکټر فرمان الله صاحب ستاسو په خیال باندې خپل خلک یعنی هغه خبرې چې لکه ډاکټر قاسم کاکړ زه پاتې شوي تاسو فکر کوئ چې خلک په خپل سطح باندې له دې ځخه یا له دې ملخانو ځخه خپل فصلونه کتلی شي؟
څنګه چې قاسم کاکړ ورو ورو ویل نو دغه یو طریقه خو دا چته ورته شور مورو د خپل د فصل نه اخوا کې داسې ونو بوټو کنه ځنګلي ونو بوټو ته لاړ شي نو دا دلچسپي نه لري چې غنم وخوړل که ککرې وخوړو. نو دا خو یوه طریقه ده خو دا دومره مؤثره نه ده. او دویم دا چې کوم د اف ای او د اړخ نه کوم پیسټیسایډ دی زه به نوم واخلم لمډاسایلوترین په نوم د اکټیو انګریډینټ دی او هغه دا موږ د ډینګي ماشې د پاره سپری کوو. نو کمیونټي به راغونډیږي او هغه به چې کوم دی ټول خپلو کې سره شریکیږي او دا شی به په خپل کلي وطن په علاقه باندې کوي. او که د دې اړخ نه دا سیل له دې ځای نه ځي او بل کلي ته بل وطن ته ځي نو وړاندې خلکو ته به هم وینا کوي، ځکه چې حکومت اوس په دغه وخت کې سخت په نورو ځینو کې نښتی دی، خاص کر د کورونې وجه ده او هلته د ډینګي مسله ده. اوس پکې چې کوم دی لوکس دی چې د لوکس نقصان به د ټولو سیزنو نه زیات وي. مونږ اندازه کوو چې د دوه نقصان به په بلیونو روپو کې وي، په اربونو روپو کې به وي. او بیا د هغه امپیکټ پولیټیکل امپیکټ او ادمنسټریټیو امپیکټ اثرات چې کله سیزونه ګران شي خوراک نه ملاویږي، ځکه چې دی هر څه خوري، غنم خوري، چڼه خوري، دا څنګه چې قاسم ورو ورو ویل زیره خوري چې پسم ورغه دی خوري. نو زمونږ کوم د اوړي فصل روان دی، په هغې کې جوار دی، په هغې کې تماکو دی، په هغې کې وریجې دي، په هغې کې خاص کر کاٹن دے ستار کاٹن ستار ټول زموږ د ټول اکانومي په کاٹن باندې په پومبه باندې ولاړه ده. که پومبه دی خرابېږي نو ټول اکانومي دی خرابېږي.
صحیح. نو ډاکټر فرمان الله صاحب ستاسو ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیستله. ډاکټر قاسم کاکړ ستاسو ډیره مننه چې تاسو په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. تاسو دواړو ته شروز غواړم او مننه وایم. اوریدونکو زه عبدالحی کاکړ یم او تاسو د مشال ریډیو ځانګړی بحث اوریدلی چې د کاتی ملخانو پاړه وو چې په خیبر پښتونخوا، پاکستان، پنجاب په سیمو کې په بلوچستان کې ډیر زیات فصلونو ته تاوان رسولی دی. په دې خبره کوله چې له دې څنګه خلک ځان کتلای شي، حکومت څه کولای شي او د دې به زیان څنګه وي او خپله د ملخان څنګه تاوان رسوي. بحث پای ته ورسېدی. د خدای په امان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوره وي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوردونکو مشال ریډیو تاسو غوږی وړو کې اختر لخيره را روان دي لدغه خوخیو یو د هم وچ هنرمندان خپل اوردونکو ته نوې سندره ډالې کوي خدا زل د کورونا وبا له وجود هنرمندانو کارونه غزمن شوی دي دوی په خبره اختر ته به ډېری سندره رانه شي د پیښور او شاوخوا هغه سندرغاړي چې اختر ته د نوو سندرو په جوړولو بیا هم توانېدلي وایي هیله مند دي چې خلک به د دوی کارونه خوښ کړي او ورسره به د ارامۍ یو احساس وکړي پر دې موضوع دا رپورټ هغه یو ټپه ده چې وایي اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور اشنا مې کلی ته راځي نه پښتانه بیا په اختر کې دې ته هم خوشاله وي چې د خوښي سندرغاړي به نوې سندرې ورته ډالۍ کړي خو سګ وړوکی اختر په داسې حال کې راغی چې د هیواد بلکې د ټولې نړۍ خلک د کورونا وایرس وبا پریشانه کړي دي د سیمې سندرغاړي وایي دوی بیا هم هڅه کړې چې په اختر کې د خپلو مینوالو د نو سندرو اورېدو تنده ورماته کړي دا چې کرن خان اختر ته څه ساتلی او اورېدونکو ته به څنګه ورسوي له دې اورو
هغه شانتی به دا اختر نه موسیقي به لږه کمه وي او خلک موسیقۍ ته تږي خو ځکه دي چې ستاسو دغه دیدن ټپې راغلې او په یو شپه کې دا دی زرګونو خلکو ولیدې کنه نو خلک باید موږ ورته ډېره ډېره موسیقي کړی وي خو چونکې د تګ راتګ او همدورفت هغه خبره ده د سوډیوګانو خبرې دي نو زما هم دغه د قوالی د دې روزې یو حد هغه به شریک شي او اختر ته مې ټپیزي را روانې دي یو خو ما د مور د ورځې یوه سندره کړې وه په دې روژه کې بیا د کرونا وبا د په نوم یوه سندره وه هغه هم خلکو خوښه کړه
اسفندیار مومن د اشنغر یو ځوان سندرغاړی دی دی وای په اختر کې به د ټپو ترڅنګ دوا سندرې هم خپرې کی
ورا کرونا لوجنا نو لګه موسیقي ډیسټرب اون دی دا بیا هم من کوشش کړې دی د خپل د غمنوالو لپاره چې په سر چې من خانان لګیا یو کار کو دا غي په دواګانو دا غي په مرستو باندې ما هو ریکارډینګ کړې دی ټپې مې هم کړې دی د ممتاز او رگزی صاحب یو کلام مې هم کړې دی بغزاد دانش سے میں ہم ریکارڈ کرے دے دغ شانتے یو سندر دونور ہم دی اغد نوی شاعرانو دی داشنا غرد سیمی دی چار سدی نو انشاءاللہ دا میں ہیلر چا بتا سر شریکوم او زیات تر کوشش هم دا دی چې زمونږ د کمی سندری دی چې دار زمونږ د پښتانه مینوال چې دی چې دی په سماتونو ته دار نیټ په ذریعہ ورسی د کرونا له وجې نه چې را کمې مونږه را پریشانې تیرې کې دا سونه خفای ورته دغه سندری به یو داسې یو ذریعہ ګرځي لکه یو د خوشحالۍ یو پیغام شوبه کې پام به په بدل شي نو دغه حسن په دې وجه باندې ډیره ضروری ګڼو
ستاره یونس د پیښور یو نومیالی سندرغاړی ده پښتو یې مورنۍ ژبه نه ده خو سندرې پرې ویلی شي دا د پښتو فلمونو لپاره هم سندرې ثبتوي خو وایي چې د کورونا وبا له لاسه په کور پاتې او وړوکي اختر ته یې سندره نه ده جوړه کړې شوې
آرٹسٹ ہریت پر بڑے اچھے اچھے سانگس ریکارڈ کرتے ہیں انتظار ہوتا ہے لسنرز کو بھی
ہنر مندان ہر اختر تا ڈیری خی سندرے جوڑوی اور ایتون کی ہم پتموی خدا اختر لتیرو ہغو مختلف تے دا پریشانے وقت تے خدا بے تیر کڑی ز دعا کوم چھ دا کرونا دا وبا زر ارو کشی مدد اختر لپارا کوم خاص سن دی کڑی البتہ سو ورځې مخکې مې دوه سندرې جوړې کړې وې یو د کلچر ډپارټمنټ لپاره او بل د ډاکټرانو ته د سلام او پیرسونې وړاندې کولو په مخه زما له ټولو هیله ده چې د ځان خیال وساتي او اختر په سادګۍ سره ومانځي
عید کو تھوڑا سا سادگی سے منا لیں اور اپنا بہت خیال رکھیں تو خوشحالی گی
سندرغاړي سرفراز چې دې هم په پیښور کې اوسي د خپل اوریدونکو لپاره د رحمت شاه ساحل د یو غزل زیره لري.
ما خدا سي په دغه روجه کې هم څه سيزونه داسې خبر کړی وو، داسې د خپل هغه فیسبوک لغاړي او څه زمزمه مې کړې وي. بیا په کې فلسفانه به دي اوسې هم لیکلې وو، کرونا وائرس په باره کې نو هغه هم ویلو. دغه زمونږ په برخه ده دغه د موسیقي هغه د لارې چې سور کیږي زمونږ نه. نو ما د سایل سه بیا کلام ریکارډ کړی دی اختر د پاره. زمانه مینه واخله غاړه واخله، هر خوا چې زی ځان سره دواړه واخله. واقعي د چې خلک پریشان دي، خو بیا هم زمونږ برخه د موسیقي ده، موږ وایو چې اختر دی، خوشحالي ده، روانه ده، خدای دې خوشحالي نه راولي. موسیقي لغاړه چې سور کیږي زمونږ نه، نو خپل سندرې یاد سي تي وي پاغه باندې د ملګری مشغول وساتو.
له وطن د باندې میشت سندرغاړي هم تر خپل وسه کوخخ کوي چې خپل خلکو په هر خوشاله او هر غم کې د خپل هنر له لارې شریک شي. سندرغاړي همایون صاحب زی په لندن کې اوسي او وایي کوچنی اختر ته د خپل کوچنی زوی په مرسته یو سندره جوړه کړي.
موږ سندرغاړو باندې د هیوادوالو حق دی که چې څه موږ مسافر یو که لرې یو په وطن کې نه یو، حق په دې دی چې په داسې خوښیو مناسبتي ورځې لکه اختر یا نوروز یا داسې نورو ورځو لپاره وشکاله خپل هیوادوال موږ خوشحاله وساتو. نو سږ کال لکه څنګه چې ټوله دنیا خبره وه قرنطین کې وو، د سټوډیوګانو امکانات موږ نه درلودل، نو اختر په مناسبت یوه سندره مې په کور کې جوړه کړه چې د موسیقي تړون حمزه جان زوی مې
پښتانه یو ټپه دا هم کوي چې وایي اختر دې داسې بیا رانشي، اختر دې داسې بیا رانشي ما چې جانان پخلا کاوه تیر شوی ونه. د سیمې هنرمندان هیله من دي چې د اختر سندرې به نه یوازې خلک خوښي کړي، بلکې هغوی به له مینې ډک ژوند کولو ته وهڅوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
او اوریدونکو په اسلام آباد کې د یو هنرمند رفت خټک د ژوند او فن په اړه معلومات درکو. خټک پر یو وخت مجسمه سازی، انځورګری او هم خطاطی کوي. شاهین بونیره رپورټ لري.
رفت خټک د نوخار ضلع د شیدو کلی اوسیدونکی دی او یو داسې انځورګر دی چې د رنگ او برش په وسیله د فطرت پټ رنگونه را برسیره کوي. د خطاطۍ په وسیله د پیړیو یو زوړ هنر ژوندی ساتي او د مجسمه سازۍ د لارې د خپلو ورکو خوبونو تصویرونه جوړوي. محمد رفت الله خان چې ملګری او مینوال د رفت خټک په نوم پیژني، له وړوکوالي د خپل کلی د لنډي سیند خایستونو له ځانه سره وړی وو. د ګیر چاپیره غرونو او ورشوګانو نه خپل فن او فکر له رنګونه اخسته او بیا چې باورلا کله د کور په انغري کې سکاره په لاس ورغلل نو دغه احساسونه به انځورول. نوموړی وایي فطرت د هغه د هنر بنیادی موضوع ده.
روایتي خبره ده چې د ماشوموالي نه زما د آرټ سره، تصویرونو سره او خطاطۍ سره مینه وه. نو زه به دا ووایم چې د سکور د زمانې نه چې کله په تنور کې او په لغري کې سکور به او ما برابر رسته او په دیوالونو به ما لیکل کول، ما به تصویران جوړول او د سین شګلمان نه به ما سکپچر هغه به مې جوړول. نو دا هغه وخت نه زما دې سره مینه ده او شوق لرم. بیا ورسره ورسره چې کوم دی نو په اسکول کې زمونږ یو استاد و، ډېر محترم، ډېر لوی خطاط و، سراج رستم سراج چې ډېر لوی ادیب او شاعر او محقق سړی و، هغه ما ته د قلم چلو خولو، قلم د نیولو دوات او د سی او پاره و ما لیکل کول، دا هم پکې ډېر لاس دی. زما تصویرونه او پینټینګ زما فطري، زه یو کلیوال یم او کلی کې چې یو خو زمونږ سره زمونږ کلی داسې دی چې یو خو دریا کابل چې مونږ ورته لنډې وایو هغه به یې کې، بل خو غرونه دي د خټکو سیمې، د چرات سیمې، دا کوم غرونه دي. نو خدای پاک مونږ ته ډېره ښه سیمه راکړي. نو فطرت سره زما ډېره مینه ده او زما د پینټینګ سبجیکټ چې کوم دی نو هغه هم فطرت دی. زمونږ سیندونه، غرونه، کاڼي، بوټي، ونې، زمونږ ورشګانې، زمونږ سپرلی، زمونږ هر بشکال، دا ټول چې کوم دی نو زما وخت په وخت کوم دی دا کړی دي.
د نړۍ د نورو قومونو په شان پښتانه هم د نوي دور د چیلنجونو سره مخ دي او په کلتوري او ټولنیز ژوند کې بدلونونه را روان دي. نو په دې مزل کې ډېر زاړه دودونه او علامتونه هم په ورکېدو دي. د رفعت خټک د فن یو بل موضوع د پښتنو کلتوري او ټولنیز ژوند دی. نوموړی وایي د رباب موسیقي ډېره خوښه ده ځکه چې د دغه ساز سره د پښتنو د روایتي ژوند ډېر خواږه یادونه تړلي دي. لکه څنګه چې معلومه ده چې د ښه فن تخلیق د یو حساس او نرم زړه نه بغیر نشي کېدی، دغه شان د رفعت خټک زړه هم د هغه بېقرارۍ نه نشي خلاصېدی چې په دې خاوره د جنگ، بربادۍ او فساد په نتیجه کې د هر باشعوره پښتون په برخه ده. په دې تیرو دوو لسیزو کې چې له وزیرستانه تر سواته په دې خاوره د کم وحشت بازار ګرم و، هغه لمبې او ورپکې سوزیدلي ارمانونه هم خټک انځور کړي دي او د روانو نسلونو لپاره خوندي کړي دي. نوموړی وایي د مرغې الوت په نوم باندې د بې کوره شو خلکو په اړه په اسلام آباد کې په 2013 کال کې یو نندارتون هم را جوړ کړی و.
ډېر نږدو نه ما کلچر ډېر زیات پینټ کړی دی، ما مجلسونه پینټ کړي، ما رباب پینټ کړی دی او رباب تالی پینټ کړی چې زه هغه تصویر زه آن سپاٹ لکه رباب غږیږي او ته پینټ کوي، هغه فیلنګ چې کوم دی نو هغه ما پکې خپل دغه کړي دي. روسي دي په رنګونو په ذریعه باندې، د لکیلو په ذریعه باندې. دې سره سره چې کوم دی نو زمونږ د پښتونخوا، خاص کر زمونږ سیمه چې کومه ده، د تیرو پتنی سو کلونو راځي چې کوم دی نو دا دهشتګردۍ، ترهګرۍ او داسې نور چې کوم ستونزې وي لکه آی ډی پیز سوات کې او په باجوړ کې یا د اخنور شو پاګې باندې ما کار کړو، او ما په هغه وخت کې یو نمایش کړو په اسلام آباد کې د آی ډی پیز چې د مرغۍ الوت چې مرغۍ څنګه بي، مرغۍ چې کوم ځای کې ډزو شي، کوم ځای پټخه خلاصه کی، نو هغه د مرغان الوتو کی. نو په هغه باندې ما یو اگزیبیشن په دلته اسلام آباد کې کړو چې هغه ډېر ستایل شوی و. چې کوم وخت په وخت زموږ په سیمو کې دا ترهګرۍ، بمونه، بارود، نو وخت په وخت هغه ما پینټ کړي دي، خپل رنګولو په ذریعه باندې دنیا ته مې ښودلي دي.
چې د کورونا وبا ټوله نړۍ نیولې ده او انسانان یې له یو بل لرې کړي دي، نو د فن او هنر خاوندانو لپاره هم نوې پوښتنې راولاړې کړي دي. رفعت خټک وایي د یو تخلیق کار په حیث هغه د خپل تخلیق لپاره ازادي غواړي، خو د وبا له کبله تر کوره تړلې پاتې دي چې د ژوند یوه عجیبه شیبه ده. نوموړي د کورونا په نتیجه کې د روانو بدلونونو او پیښو ستونزو په اړه د فنپارو یو پوره لړۍ یا سیریز هم تیار کړی دی چې د وبا په ورځو کې د ګیرچاپیره ژوند او خورو ورو هیلو او بدګمانیو انځورګري پکې کړې ده.
دا وبا چې د چین خوره شوه او بیا په ټوله نړۍ کې او بیا زمونږ پاکستان ته زمونږ وطن ته پکې راغله، نو دې سره سرجی بخونکې بیماری پکې راغله چې چا سره به ملاوېږي نه، چا سره به ګډه بڑ نه کې لاس په نه ملاوې، غاړه غټۍ به چاته نه ورځي او سوشل ډسټنس په ساتي، ګړې ته به نه ځي، مشاعرو ته به نه ځي، ایگزیبیشن ته به نه ځي، نمایشونو ته به نه ځي، په کور کې به ناستې، دفترونو ته به نه ځي. نو دا زموږ دپاره، زموږ د خلکو دپاره او خاص کر موږ دپاره چې کوم دوس نه وي غونتې، دا نو خیر پرهیز او احتیاط خو لازمی دی، ځکه چې د یو بل دلېږي او ځان ساتي نو بل به هم ساتي. په کور کې ناسته عجیبه غونتې او ډېره ګران غونتې کار پیښ شو. تېر وستی ده څنګه چې بابا شروع شوه لاک ډاون ولګېدو او نور بازارونه بند شول، نو دا خلک چې ما سره مټیریل برابر و، نو ما خپل مصروفیات همدغه مټیریل په ذریعه مانتی، دا آرټ مټیریل په ذریعه مانتی جاری وساتل. او کوم فیلنګ چې زما د وبا په دغه کې دي وو او دي، لاره ما کوشش کړی دی چې هغه ما کاغذ ته یا کیلوس ته کوم ځای سپارلې دي.
رفعت خټک د خطاطۍ په شکل کې د تیرو وختونو یو خیسته هنر هم ژوندۍ ساتلې دی، او کله چې وس برابر شي نو د پښتونخوا په بیلابیلو سکولونو کې ماشومانو ته هم ورزده کوي. نوموړی وایي په پښتونخوا کې داسې ادارې یا آرټ سکولونه نشته چې د دې وطن سره تړلي هنرونه خوندي وساتي. د رفعت خټک هنری مزل دوام لري او په دغه مزل کې هغه د خپل کلی کوره لري ژوند تیرولو ته اړ شوی دی، خو وایي هر چرته چې وي د ژوند الغو تلغونه سو وختونه خامخاره تروړي او ځان د لنډي د سین غاړې ته رسوي، ځکه چې هم له دغه ځای د سفر آغاز کړی وو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تل دل سے وار مار سد جون بہرا رار Shuma,